په افغانستان کې د مازدیګر څلورنیمې بجې شوې. دې برخه کې 15 دقیقې بحث لرو چې دا بحث مو هم د نوروز میلو او جشنونو ته ځانګړی شوی. په څو شېبو کې زما همکار عبدالله لودین مخته وړي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. استرالی چارواکی نن دوشنبه د هیواد یو پخوانی سرتیری د یو ملکی افغان د وژلو په تور نیولی دی. رویترز خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه استرالی سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکی افغان وژلی و. د استرالیا فدرال پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه 40 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په د استرالیا ډیری ځواکونه په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان په اروزګان ولایت کې دیره وو. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 3 لک ښځې او ځوان نجونې په خوار ځواک کې یخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیې د برخې سلاکار زیوای موریره خبرداری ورکړی او ویلي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیې او د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونو په وسیله د هغوی د خوار ځواکۍ مخه ونیسي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا نه چینایي کارګر په یو برید کې وژل شوی دی. اسوشیټد پریس اژانس په وینا د برید کې چې د یکشنبه په ورځ په بمباري کارګوټي کې شوی 2 تنه نور ټپیان شوی دی. پیښه د سرو زرو په یو کان کې شوې ده. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریه زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کانفرنس جوړ شي. د 13 فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریه ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 50 زرو زیات کسان مړه او میلیونونه نور یې بې کوره کړل.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنې تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنې تاریخ شاوخوا درې زره کاله پخوا زمانی ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او استرو لمخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کېښود. په افغانستان کې یو شمېر دیني علما بیا د دغې ورځې لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو لمخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته له رسېدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو، همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي. له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ته رسیږي؟
ډېره زیاته مننه لیدین صاحب تاسو ته د بل میلمه ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مې کېږلې. په دې هیله چې ښه ورځ مو ترجمه کلیه کړې وي. لسم چې تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په بله سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمو ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه دغه هېوادونه په برخې نیسي خورا ډېر قدامت لري. تاسو چې دغه تاریخي ارزښت یې که د میلاد نه پخوا واوري نو د دې د چې لیکلي آثار نه شته چې په هغه باندې استناد وشي. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډیر دقیق په یو توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او خبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی همدغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهانو له جملې څخه و، د دې بنسټګر بولي. البته ځینې بیا د هخامنشاهي شاهان او کوریشتبیس د دې بنسټګر دي. په هر لحاظ تاریخي مخینه تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لووس نه، او 200 کاله یا 1000 کاله شاوخوا پخوا له میلاد نه داسې حسابېږي.
بله،
خو هغه د دې مونږ تاسو په دې سینا کولای شو دغه فردوسي شاهنامه او فردوسي تاریخ ته تغیر جمشید نوای حرب وکمن وقت دیاریهی وکمنی یه بنسگر دیلی. البته یکا پو روستا کی هم نوری امپراتوری ترازلی، نور شاهی دوری ترازلی و مختلف دویدونو تفوزین توپیرونو باندی په مختلف هیوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان هیوادونو کې دغه په یوه ورځ کې یا ډېر مرکم وخت باندې لمانځل کېږي، نو که یوه ورځ لمانځل کېږي نو په ځینو هیوادونو کې لکه ایران شو، په دغه هیوادونو کې بیا دا لږ ډېر وخت ورکوي، څو ورځې لمانځي. د دوی دلته په دې هیوادونو کې لکه په افغانستان کې نظر دا ده چې دا د کار لومړۍ ورځ ده او دا لومړۍ لمانځل کېږي، ولې هلته نظر دا ده چې نه، دا د لومړی فصل ده نو بیا زیات وخت لمانځل کېږي. په هر لحاظ ډېر تاریخي مخینه لري او کلونو کلونو کورنۍ، ټولنې، حتی دولتونه په ځینو وختو کې دغه ورځ لمانځي. البته د دولتونو د جوړښت، دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت دي، ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځ لمانځي او په دې کې خوښۍ کوي، یا د بل کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن المانزل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې المانزل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوې کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې. هغه مهال یې ریخه یا د المانزل ریخه یې عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اصلا دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ، دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده، او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځې لمانځنه کړې، هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود. د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدې، او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي دا لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوې فصل لپاره پلان جوړونه او خاص اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخ لري. البته زردشتي تاریخ ته که کتنه وشي، هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم له پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه بهتر راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکوو او په دې ځانونو کې د اورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول، هغه د کې دینی او مذهبي اخلاقي ولې لغه نوروز ته د مور شاهي دورو کې د دینی اخلاقي یوازې هغه کال نوروز او د دینی کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله، همت صاحب تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوې ده او ویل کېږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړي توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما د جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنه فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
نن چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کې، په دیني مراکزو کې، د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته لیږي چې دا وایي چې دا د غاتشپرستان یا همدا ملکیان چې دوی ورته وایي د دو دینی رسم ده، او دوی ته دغه دیني علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد په سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې لکه همدلته په افغانستان کې هم د آریایانو د دورې او په ایران کې مثلا د سامانیانو د دورې دا دوی دغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همدا د زردشتیانو او پخوا د مجوسیانو ته ورکوي.
بله، کور مو ودان سلامت او سید همت سی ورسته به استاد سیدی سی هم استودیو سره وصل شي، هغه به له دینی اړخه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دی په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځلې ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري، اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم له منځه وړې ده. څه فکر کوي دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامي امارات کې دا وی ته بازار وکړي، هغه دا ټیم دوی دا مراسم ته اجازه نه ورکوله. حتی له هغه مخکې چې کله د شوروي اتحاد دلته حمله وکړه، او دلته د شوروي اتحاد پلاو نظام منځته راغی، هغو هم ډېر د کومو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده، او هغه خاص رنګ یې په هغه وخت کې دلته له منځه تللی و. فکر کوم نوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې چېړي، د فرهنګي ارزښتونو تغییر تدریجي وي، او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموس دي، نه پوهېږي چې دا تاسو شوي دي. تجربېږي دیني تدریجي باندې، حتی نسلونه تېرېږي چې تجربېږي. نو که یو دم تجربېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي، دوی داسې یو احساس دي چې هره موږ نه احساس کړل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دیني علما د ټولنې هغه آګاه قشر، هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي، د دغه ټکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چیاره موږ د دولت نه یو، دولت زموږ نه ده، زموږ فرهنګي ارزښتونه نه دي کولاندې شوي، زموږ فرهنګي ارزښتونه ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې معنی کېږي، بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید عامه پوهاوی دیر چې په دې برخه کې مسئولین باید لاس په کار شي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین اول ورڅخه کلتور، که کلتور اول ورڅخه دین، نو که چېرته دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي، فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیره مننه سلامات اوسی. البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز پاړه باندې ځینې دودیزې میلې نیسي، ځینې المنزل مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وای چې د نوروز د جشن رنگونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل، هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسمو، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بېوزله هیواد بدل شوی دی، څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل شي. یعنی څنګه کولای شو چې په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي ارخونه نه یا له مذهبي زوایا و نه لري؟
ډېر ښه شتم اشاره وکړه جناب لیدونکی. ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي، او وخت شرایطو د ټولنې اړتیاو غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راسي. زما ښه په یاد دي مونږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو، خو هغه د څارویو دغه کارونه کول کنه، نو دی دلته د قوي د کولبي لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوري راوستل او په هغه باندې به کولبي کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره اماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاړ شي جنبه اوچته کړي، په چېرته دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک کړي. د دې پر ځای چې مثلا څوک یو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې کړي، زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مو ویلي چې پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر لاړ شي چې موږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي، یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي. مثلا زه مثال وایم، مشروعنه ته احترام دا هم دیني ریشه لري، او هم وګړي یا کلتوري بشالري نو دې کې ټول طریقې دي چې څو نو وایي چې هغه د دینی اړخم یو هغه له فرهنګي اړخم د دې چې د مشرانو احترام نکړي ولې دې بس مسائل دي چې دلته بیا د کلتور او د دین یا د دینی ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي لکه د نوروز د جشن په لمانځنه کې زه فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته کې صدمه رسېږي هغه باید هېواد شي دغه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې په هغې کې هم ټولنې ته بیا کوي او هم د
ډیر مننه همت صاحب سلامت اوسې باید یادونه کوم چې زموږ بل میلمه خاغلی صلاح الدین سیدی لګزر بوخت دی ممکن په څو شیبو کې استودیو سره وصل شي راځي چې اوس یو راپور ته ورسوي دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی په دې اړه راپور اورو بیرته بحث ته راستنیږو ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي نوموړی وایي
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دی مهم نه خوان داخلي خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده مخکې بدلته ډېرې کورنۍ راتلې ډېر خربله تلل بیروبار بزښت ډېر وو خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میله تراغله ورته خبره کوي
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میله ته خو د تحول نو وروسته څنګه چې لیدل کیږي موږ دلته راغلي او د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به موږ سه لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار بدلته و مګر په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره شي
د طالبانو لا بیا ځلی واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې و د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی باندې نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړی
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراوروسته هر کال د لمانځل کېدله تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر
لاس رکھا وا گلی ورگو چنندری بگل گندی ہے بگل گندی دار بھون جڑی ملی دی جان جڑو لاس رکھا وا گلی ورگو چنندری
اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړي شوی باید وایم چې زموږه د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتنس بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کول چې په دې بحث کې ګډون وکړي نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شیبه پاتې دی بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو همت صاحب په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبرې وشوې تاسو په هلارو هم خبرې وکړي چې څنګه دغه جشن ژوندۍ وساتل شي راځي اوس لږ زره تام شو تاسو د خپلې سیمې د رنگونو په اړه راته وایي تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي آیا په نور کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وي که نه نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل همت صاحب خا فکر کوم همت صاحب
په دې په مقابل کې اوس په کابل کې د بازارو نوایدا کو خصوصا په دې کې نظام په وخت کې دا میوي او وچې میوي او تازه میوي د دې بازار سره غلي وي او خلکو ګڼه ګڼه هم په زیات او د کابل هفت میوه ډیر مشهور ده او د نوروز ته تقریبا یو هغه وخت مخکې کله چې موږ بازار ته راغلو لارې د لحاظ نیوي جوړې مړي جوړې شوې دي او هر ځای کې په بازار کې موجود دي ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تاسو ته نه دا څرګنده دي چې او نه هم هغه حق نیوي چې موږ یې په دې ته مشهور او خو د سمنک میله ده تاریخی نظر دا چې په چیز ته تاسو البته اکثر ځوانانو سره او ځوانان چې د لوست سطح ټیټه او نالوست وو هغه سره داسې یو نظر و چې په چیز تاسو دې کار کړو به راځي خوشاله وي چې تاسو ټول کال به خوشاله وي خدای مو کړه خو جګر او خفاو وي ټول کال به عماس وي نو خلک د کوه هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او خوشی ورمان دی اولی در غشم اوز ملی دل که جی تقریبا تو طولتی که واریو یا کاری ماها و یا کاری ماهی حاکم
دی دیر دیر مندن سلامت و سی آوریدن که در آزادی رادیو اونیز بحث 25 دقیقه چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسیږي لخپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه باید یادونه وکم چې حقوق پو او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې و چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي خو د بوختیا او لقبلې ونس کولې چې په دې بحث کې ګډون وکړي تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارو
کمارا پیدا شدہ بہار چپ ہر لوری مل پل گلزار پیال کمارا پیدا شدہ بہار چپ ہر لوری مل پل گلزار دسپرلی گلونا ڈیر پہر رنگتا دسپرلی گلونا ڈیر پہر رنگتا ولس
سنالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدہ بہار جی پہر لوری ملک